mejor.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی پایل د سات په خبرونو کې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس با د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله د اسرائیل بریدونو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې د اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ. خامنئی په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو ته هم غبرګون درلود. هغه ویل هغه هوښیار ولس چې ایران پیژني هیڅکله له ایران سره په ګواښون کې ژبه خبرې نه کوي. هغه خبرداري ورکړې کې چیرته امریکا په دې جګړه کې ځان ښکیل کی نو بې له شکه چې نه جبرانیدونکي پایلې به ورته ولري. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه درلوده. ګروسی امریکایي ټلویزیون شبکې سینین سره په ځانګړي مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. پر ایران د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسی سینین ته ویلي ایران له کلونو راپدې خوا اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداري ورکړې چې روسیا د سایبری بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې په پارلمان کې وینا کوله وویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري له خپلو سرتیرو په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغې په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. اغلی کلاس وړاندې وویل روسیې هوایي حریم نقص کړی په سیمه کې پوځي تحرکات ډېر شوي او د انرژۍ په شبکو یې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمید الله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو توکو په لیک درالیک او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیا و خبرې کړې دي. وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقابات ترمنځ د همکارۍ پراختیا زمینه برابره شوې ده. او روسیې د ورمش په پوګدو کې په کیف او نورو اوکرایني خارونو باندې د توغندیو او درون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسانو وژل او لسلو زیات نورې ټپیان کړل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ایران او اسرائیل د جګړې شپږم ورځ تهران کې نن د چاودنو غږونه اوریدل شوی. ایران ګواښ کړی چې دغه جګړې کې د امریکا ښکیلتیا به نه جبرانیدونکي عواقب ولري. آیا امریکا جګړې ته لیوالتیا لري؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې رااخلو. طالبانو له بانکونو د پیسو په ایستلو محدودیت کم کړی خو خلک وایي چې دا مهال بانکونو کې پیسې نشته.
اوس په بانکونو کې هغومره شتمني د خلکو نه ده پاتې. په همدغه کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپلې شتمني وایستلې د بانکونو نه.
او کابل کې د اوبو د کموالی اندېښنې.
سلويخ مترسام وهلي و یوازې موږ نه شاو خو ټولو غونډین وهلي د غومره ساګانی او به ورسته بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو.
نو راپور نه همشته هله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د دې خبری مجلې د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د ایران او اسرائیل ترمنځ نن د جګړې په شپږم ورځ هم جګړې تبادله شوې دي. تازه راپور نه دا ښيي چې په تهران کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د ایران مذهبي مشر له څو ورځې چوپتیا وروسته رسنیو ته څرګند شوی دی. ولسره په یو ویډیوي پیغام کې خبرې کړې ده چې تازه جزئیات سدي همکارې مې فريدې سیال دا مسائل تعقیب کړي. دا مهال سره استډیو کې د فريدې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې تازه وضعیت څه دی او چارواکو څه ویلي؟
مننه کوروان لدین صاحب. اسرائیل نن مخام د تهران په شمال ختیځ کې پراخ هوایی بریدونه کړي دي. د صدر رادیو د ایران اتسانګ رادیو فردا ته پر رسیدلو ویډیوګان ونزورونه کې ښکاري چې د بریدونه له هم دوام لري. د دغه بریدونه له کبله د وختو تلفات او پاړه لا جزئیات خبره شوې نه دي. بل پلو اسرائیلی رسنیو ویل دي چې د احتمال ډیر قوي شوی دی چې امریکا د ایران پر ضد اسرائیل سره په بریدونه کې ښکیل شي. د اسرائیل ګلوبل پانی لیکلی دی د سیمه هیوادونو نه आवाज دا چې ویلوی جګړې ته تیارای نسی بلکې ویره لري چې دا جګړه او په ځنګړی توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي په بندیدو سره به د هیوادونو ته لوی اقتصادي ضربه ورسیږي. ګلوبل اوراندي ویلي اروپאי هیوادونو په ځنګړی توګه بریټانیا، فرانسې او آلمان د ډیر اندېښمن دي چې د دې تنګي په بندیدو سره به د تیلو بای دوه چنده شي. د هرمز تنګي د ایران یو له مهمو سمندري بندرونو څخه ده چې لاره ټوله نړۍ ته تیل صادرېږي. په عین حال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې د ایران ولس به د تپل شوې جګړې اصول پر وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه چې نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیو پیغام کې خبرې کړې دي ویلي چې ایران به هیڅکله د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې تسلیم نشي. دغه پټکو چې د اسرائیلو لخوا پر ایران بریدونه تپل شوې جګړه ده. خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه څرګندونه ده چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی شوی و ویلې دي. هغه هوښیار کسان چې د ایران او ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولسره په غوښون کې ژبه خبرې نه کوي. دغه پټکو د ایران ولس هیڅ چاته نه تسلیمیږي. خمرنی خبرداري ورکړی دی چې د ایران او اسرائیل په جګړه کې د امریکا هر ډول پوزي د حالات به بل شکه نه جبرانیدونکي پایلې ودري. د پداسې حال کې د چنن د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی ویلي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسی امریکایي ټلویزیوني شبکې سینن سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي هیڅ داسې اسناد دوی په لاس کې نه لري چې وخی ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوله اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. پر ایران د اسرائیل لبریدون دوه ورځې مخکې ورپړو اسرائیلي امنیتی چارواکو ادعا کړې و چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ آزموینه درلوده. روسي سینن ته ویلي ایران لا کلونو د اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي علي بحرینی ویلي چې کچرت امریکا په مستقیم ډول د اسرائیلو له پوځي عملیاتو سره ښکېل شي دوی پیاوړی ځواب ورکړي. روټرز خبري اژانس لیکي چې بحرینی د څرګندونې نن چهارشنبه په جنیوا کې کړې دي. تر ون لمخې خای امریکا له اسرائیل سره د ایران پر ضد په پوزي عملیاتو کې ښکېل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د جی و غونډې لاستنې دورو سره خبر اعلان ته ویلي چې غواړي ایران په بشپړ توګه ورته تسلیم شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپه کې مورزه ته داخله شوه. د راپورونو لمخې په ایران کې نږدې 500 کسان وژل شوي او تر زرو ډېر ټپیان دي. بل پلو بیا په اسرائیلو کې د ایران په بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او په سلهاوو نور ټپیان دي.
کور ودان همکار می فریدا سیال و چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې ورستي جزئیات درکول د غراز ول شول چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په یو ویډیوي پیغام کې ولسته غږیدلې دی او د غراز د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ غواخونکو سرګندونو ته په غواخ یا په خبرداري سره ځواب ورکړی او ویل دي چې کچیرته امریکا په دې جګړه کې ځان خکیل کی نه جبرانیدونکو پایله به ورته ولري. آیا امریکا د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې منځ د خالت تلوالتیا لري او کچیرته داسې کیږي نو د سیمې او افغانستان لپاره به پایلې څوي؟ د دې موضوعاتو د تحلیل لپاره د سیاسي چارو شنونکو قیر رحمان شهاب سټډیو سره وصل دی. شهاب صاحب، ستړي مشي، امریکا څومره لوالتیا لري چې عملاً د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې کې ځان خکیل کی؟
سلامونه تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. داسې ښکاري چې په لومړیو دوه دریو ورځو کې امریکا د اسرائیل او ایران په جګړې کې د لیوالتیا ډیره علاقه مندي نه لرله. ولې له دوه ورځو راهیسې دا انځور یو څه په بدلېدو دی. یو ښکاري چې قرار قرار امریکا دغه جګړې ته داخلي دوت نه کېږي. یو تحلیل له پخوا هم دغه و چې اسرائیل له کلونو راهیسې هڅه کوي چې امریکا د ایران او د ایران پر ضد اقداماتو کې له ځان سره ګډه ملګري کړي او بیا په ګډه یو اقدام وکړي. ولې اوس د ټرمپ ګواښ او تر څنګ یې ځینې داسې راپورونه شته چې د اسرائیلو دفاعي سیستم یا هم د هغوی د دفاعي سیستم هغه توغندي چې د الوتکو د نسکورولو یا د توغندیو د شنډولو لپاره کاریږي دا په کمیدو دي او دا د امریکا مستقیم مرستې ته اړتیا لري. دا ځینې نښې شته چې امریکا به دغې جګړې ته ور داخلیږي، لیکن په خپله په امریکا کې بیا په دې اړه باندې په خپله د جمهوري غوښتونکو ترمنځ هم اختلافات شته دي او ډیری کسان د دې پلوي نه دي چې امریکا په مستقیم ډول جګړې ته داخله شي، ځکه د ټرمپ له انتخاباتي ژمنو یوه یې دا وه چې دوی به جګړې پای ته رسوي او نه به نه یوازې دا چې نوې جګړې به ختموي بلکې زړې جګړې به پای ته رسوي. په داسې حال کې چې هلته د اوکراین جګړه روانه ده او هلته په غزا کې حالت ډیر ترنګلی دی، د امریکا ورننوتل به دغې جګړې ته د نړۍ د لا تزلزل لپاره یو بل ګام وي او دا به بیا ډیر بد عواقب نه یوازې سیمې ته ولري بلکې د ټولې نړۍ ثبات ته هم له اقتصادي پلوه هم له سیاسي او امنیتي پلوه یو ښه پیغام نه دی.
بله شاب صاحب، دا تحلیل هم کیږي چې دا مهال هم امریکا د پردې تر شا له اسرائیل سره همغږي ده، همکاري ورسره کوي، ځکه منځنی ختیځ ته کرا شو نو د امریکا د 350,000 تر شاوخوا پورې پوځیان د منځنی ختیځ په 19 واډو کې ځای پر ځای دي. دغه تحلیل څومره پر ځای ده؟ آیا مخکې دې چې امریکا عملاً راسي او په دې جګړه کې ځان په فزیکی ډول ښکیل کی، دا مهال هم داسې ښکاري چې امریکا د ګواښ کې همکاري کوي له اسرائیل سره په دې جګړو کې چې په ایران باندې دغه بریدونه نن هم په تهران کې چاودنې شوي او بریدونه لا هم روان دي؟
له شک پرته د امریکا او اسرائیلو ترمنځ ډېره نږدې همکاري موجوده ده، هم په امنیتي لحاظ او هم په استخباراتي لحاظ. ټول هغه بریدونه چې اسرائیل ترسره کوي په دې کې استخباراتي معلومات له شک پرته چې له امریکایي نهادونو هم فلټر کیږي، او په دې کې شک نشته چې د اسرائیل د امریکا د نږدې متحد په توګه د امریکا پر ملاتړ او تکیه باندې تر ټولو غټ حساب کوي او په هماغه حساب او محاسبه باندې پر ایران برید کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو له موافقې او حتی له ملاتړ پرته اسرائیل دومره غټې جګړې ته اوږه نشي ورکولای. ولیکه په مستقیم شکل داخليږي دا خو یو غیر مستقیم حمایت دی او دا خو ګډې همکاري دي او تړونونه دي. مستقیم کېلې دا بیا بل پیغام لري او د هغې معنا او واقف هم بیا نور دي. کچیرته امریکا په مستقیم شکل باندې خپل پوځیان یا خپل هوایي ځواک یا خپل سمندري ځواک دغه جګړې ته داخلي، دا به په دوه حالتونو کې زما په نظر داخليږي. یو دا چې کچیرته ایران پر اسرائیلو باندې لوی بریدونه وکړي او بیا هم هغه باندې ملکی تلفات ولته جوړ شي، نو امریکا به د اسرائیلو ملاتړ ته راځي. دویم کچیرته ایران د هرمز تنګي د تړلو او یا هم د هغه تیل لیږدونکو کښتیو ته چې د نړۍ تقریبا 30% پورې تیل له دغه تنګي تیریږي هغې ته ګواښ متوجه کړي، نو په دغه صورت کې به نه یوازې امریکا بلکې ډېر نور د ناټو غړي او اروپایي هیوادونه د هغوی پر وړاندې اقدام کوي، ځکه دا دوی د خپلو ګټو پر وړاندې مستقیم ګواښ بولي. نو دغه دوه احتماله د اوس لپاره لیدل کیږي. که چیرته جګړه دوام وکړي نو په دې شکل باندې امریکا مستقیمه جګړې ته داخليږي. ولې د اوس لپاره نن هم په امریکا کې تاسو په خبرونو کې اوریدلی چې د هغوی د امنیت شورا غونډه وه او هغوی په دې باندې لپاره د تر شا بحث کړی. په خبرونو کې راغلي چې دوی د ایران ملاتړ د اسرائیلو ملاتړ څنګه وکړي د ایران پر ضد باندې. نو ماته ښکاري چې دوی ورنږدې شوي دي مخامخ جګړې ته. ولې تر اوسه زه داسې اټکل سخت دی چې وایې کړم ووایم چې هو دا کار به وشي یا به په نږدې راتلونکي کې ونشي.
بله، روسي پښتنه کوم شهاب صاحب، د جګړې د لا پیچلتیا امکانات شته، خصوصا که د تهران نننیو چاودنو ته وګورو چې نن په شپږمه ورځ هم یعنی د جګړې لوري قرار نه دی او بل باندې بریدونه کوي، تر اوسه راپور نشته چې آیا په اسرائیل هم تازه نن کوم برید شوی که نه، خو لږ تر لږه په تهران کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. او تېره شپه اسرائیل امریکا اعلان کړی چې په تل ابیب کې خپل سفارت به د 2 ورځو لپاره بندي، ځکه امنیتي اندېښنې دي او له وړاندې هم قنسلګری زیانمنه شوې وه. پر افغانستان یې که اغېزو باندې لږ زره تم شو، له وړاندې نه په بازارونو کې د تیلو بیې ختلې، د افغانستان ګاونډی بډای هیواد دی د افغانستان ایران ګډ پول سره لري 300 کیلومتر شاوخوا اغیز پر افغانستان څه کېدلی شي
جناب لودین صاحب اول خو دا جګړه چې په اول ورس پیل شوی و دا دی وی ورځ یا دی وی نه جګړه نه ده او دا جګړه به یو څو وخت یا یو څو نه هدا اقل دوام کوي ځکه دی هڅه یو اوربند یا د سملاسي پای تر رسیدو کوم سره تر اوسه پوري نشته او په جګړه کې هغه جګړه چې دوام عمومي د ایران اقتصادي منابع ضعیف کوي د اسرایل هم ضعیف کوي خو ډیر زیان ایران ویني دا تمن چې افغانستان په گاوند کې یو ضعیف هواد یو بیا موږ لدغه هواد نه د تیلو ډیر شمیر ډیر لوړه کچه واردات لرو نه یوازې د تیلو بلکې د ډیرو خوراکي توکو واردات ته افغانستان له ایران دی دا یو اقتصادي اړخ دی وارداتي خبره ده دویمه مسله دا ده چې افغانستان په خپل اوس یو بشپړ او په لوی کچه داسې ثبات نه لري چې هغه د په لویو مسایلو کې ډیر قوي دریز دی وړ خو نه سي دلته به د افغانستان لپاره که څه هم سخت وي چې اسرائیل د امریکا ملاتړ هم ولري چې د یو چا په طرف کې ودري نو همدغه به طرفي چې دوام وکړي دا به سیاسي برخه زه فکر کوم زه مختر یو هدا پورې صبا صبا ته وساتي ولې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د یو گاونډي په توګه zarar وینو حتی د کډوالو او فشار زیاتی دي نه کډوال سه په ایران کې دي افغانان دي هغه به بیرته هیواد ته ګرځي افغانستان ته حتی د دې امکان شته چې د جګړې د پراخېدو په صورت کې له ایران ځینې خلک د افغانستان لوري ته ولاړ سي واوړي د کډوالو په توګه نو دا فشار یې تر بل هر هیواد افغانستان ته ډیر متوجه دي په افغانستان ایران کې ملیونونه کسان لرو کدا په یو ځل یو وخت کې لدغه هواده وزي دا یو ډیر عظیم فشار دی چې د افغانستان په اوسنۍ حکومت باندې به راځي نه به سرپناي نه به خوړی او نه به نور څه نو هر جګړه سي دا هغه په زموږ په گاوند کې زموږ لپاره منفي تاثیرات لري
ډیر مننه د سیاسي چارو شنون کې قریب رحمان شهاب چې لازادې رادیو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې د دوام پر اغیز او خپل تحلیل وړاندې کړو
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوسم راځو د افغانستان مسلو ته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بانکونو کې د شتمنیو په استلو باندې یا هم له بانک کونو نه د پیسو په استلو باندې یو شمیر لګول شوی محدودیتونه کم کړی دي دغه محدودیتونه داسې مهال کمیږي چې په کور دننه افغانان به شکایت کوي چې په بانکونو کې د دوی هغه خوانی شتمنی او پیسې اوس نه دی پاتې وایي چې د مهال اکثره خلکو خپل شتمنی له بانکونو استرینو دغه سہولتونه به ډیر ګټور نه وي ورزو زموږ همکار سنا کاکړ ته چې دا راپور پرې جوړ کړی دی
خلق ډیر ضرورت لر خپل پیسې نویر کولی
د کابل خار یو وسیدون کې وا چې مخکې د هون کې په توګه دند تر سره کوله خو پر افغانستان د طالبانو تربیزلی واکمنې دوه وروسته وسګره شوې ده د چنغ وړي د موضوع د اساسیت لامل نن پر راپور کې خبر شې د غاک د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل
مخکې به خلک بانکوب ته ویلار ورته پیسې نویر کول اوس په بانکونه څکو چې خلک دې سبب بیگم اړی ته ایران پتی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د خصوصي شرکت خوند چې دا هم نه غوړي د ورتستون ضلع عملینو پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وایي
په صورت کې چې د حکومت لوري معلوم شوی نه دی تر دې به هیڅ زما په نظر باندې بیا مونږ ته نه شي ورکول کېږي په هیڅ شي مخکې په پولیسو باندې کې ما سره یو راپور کوي واځي د دولتي مامورینو په تاسو چې دا وایي ماشونه په دې بانکونو باندې راځي او سما غجرات کوي نور بانکونو سره د عام خلکو یا د سرمایدارانو راپور ورکړي چې به شي او کارونه شکوم دي او نن سبا د سره فدرالي کې
دوی وايي په افغانستان کې په بانکونو او خدماتونو اعتماد باید لیدای دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سه شنبه د خبرګوري په وښتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د عمومي رئیس په حواله لیکلي په خصوصي بانکونو کې د خلکو پر امانتونو او نقدي تضمینونو د محدودیتونو کچه راټیټه کړې ده په خبر کې د نور احمد هغه په حواله راغلي هغه کسان چې پر افغانیو حساب لري دوه درې لک او 500 او د میاشتې 1,000,000 له ډالري حساب څخه بیا هر اونۍ 5,000 او د میاشتې تر 15,000 امریکایي ډالرو او دغه شان شرکتي حسابونو د 40% پیسې اخیستلو اجازه ورکړل شوې ده. داسې مال چې مخکې د اندازه کمه و، د 2021 زیږدیز کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیچا له خپل حسابه په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې د اندازه په اونۍ کې $150 یا $400 ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. خو د 1403 لمریز کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 1000 افغانیو پر ځای اوس 1500 افغانۍ او میاشت کې 1500 افغانۍ واخلي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي له دې ډلې پوهان بشیر دودیال وایي په بانکونو کې د خلکو شتمنۍ اوس یا نه دي پاتې یا کمې پاتې دي او ډېری ایستل شوي دي، چې دا د افغانستان اقتصاد ته د اندېښنې وړ خبره ګڼي. ښاغلي دودیال ازادي راډیو ته وویل
اوس په بانکونو کې هغومره شتمنۍ د خلکو نه ده پاتې، که اوس څومره هم اعلان وشي نشته دي، نور د خلکو همدغه کمې کمې چې اجازه ورکوله په همدغه کمو کمو پیسو اخیستلو سره خلکو خپلې شتمنۍ وایستلې د بانکونو نه، ایله همدغومره به پاتې لکه دا اوس چې ورته اجازه ورکړي چې واخلي.
نوموړی ټینګار کوي اوس چې د طالبانو د واکمنۍ 4 کاله تیر شوي، نه یوازې دا چې د پیسو اخیستلو او ایستلو تشویش باید رفوي، د خلکو د اعتماد جوړونې لپاره باید لا کار وشي او هغوی وهڅول شي چې خپلې پیسې بانکونو ته وسپاري، ځکه په خبره یې دا سرمایه دوران کې لویږي چې په ټوله کې د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې ډېر رول لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز محصولات 50% کم شوي. یوناما دا خبره پرون د جون 18 د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېغ په نېغه ګواښي. یوناما د سه‌شنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. په دوام کې راغلی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یوناما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
بسیار مردم د ستو هستند، بسیار فریشان هستند، کشت زار
خلق ډیر پتنګ شوی او خفدی، کروندې اوس وزیدې، هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خپل د انسانانو او د دوی د څاروي ژوند مطرح دی. خلق ډیر په تکلیف دي، کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلی یو ځای یو ټانکر او بوته 2000 افغانۍ ورکوي، بیا هر کورنۍ ته 2 شل لیتره بشکې او بو ورکول کیږي،
2 دانه 20 لیتره بر هر فامیل.
د بادغیس ولایت اوسیدونکو بزګر چې د هم من غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 30% ده، خو 70% نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږ کې د محل د سهار لوو سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. د خبرونه د پای شبو ته نږدې شوی په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه ملیونی خار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه راپور ته شوې چې د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال موسسه ویل چې 2030 کال پورې به کابل په بشپړ ډول وچ شي. تفصیل په دې راپور کې.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوه کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څا شته اوبه هم تروشه شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا د لمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و سه ګراره یې درلود او چکم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډیر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجات تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو، هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیواله قصد تاسو ته کوم، د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل سو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي.
څلوېښت متره سام وهلی و، یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کړو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترزمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړ اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دی؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي راډیو ته ویل
کابل دی ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به ارتونه عاجل کیږي هغه وبشه د کابل دریاب د پاکستان خواته زی هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سین د پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمڅاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دی هغه خړوبې کی.
د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د بارانی اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه